د ماسپښین دوی په چشپې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کور بیم تخنیکی چاري شمشاد چترن مختبري السلام علیکم د خبرونه چې په منځني صف په 12 پښنی په ټول افغانستان کې خبري شي د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي تر خبرونو وروسته مو د طالبانو د کوټې د شورا د یو مشر په وینا د دوی له دریزه خبرو چې افغان حکومت سره د سولې پر خبرو ټینګار کوي خبرونه احمد تکل اوروي
سلام په پایل کې د مهمو خبرونو سر لیکونه د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر منصور د ټاکنې پر سر د طالبانو په مشرتابه کې ژور اختلاف را برسېره شوی نامعلومو کسانو د بغلان ولایت په ډنډو غوري سیمه کې څو جمعتونه سوځولې دي او د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یو کور د سوځولو هغه پیښه چې په ترڅ کې یو فلسطینی ماشوم مړ شو یو تروریستي حمله بللې بشپړ خبرونه د مولا محمد عمر د مړینې لایتای درسته د طالبانو د مشر په توګه د مولا اختر منصور د ټاکنې پر سر د طالبانو په مشرتابه کې ژور اختلاف را برسېره شوی د کوټې د شورا غړی مولا حسن رحماني له آزادۍ رادیو سره په ځنګړې مرکه کې وایي دی او د کوټې د شورا ډیری غړي په دې نظر دی چې د مولا عمر درویشت کلن زوی مولوی یعقوب د پلار د مقام لپاره وړ دی ښاغلی رحماني وویل طالب مشران د مولا عمر پر ځای د مولا محمد اختر مولا اختر محمد منصور لټاکل کې دوه څخه ناراضه دي
مولا درزاد خپل دی غواړي مولا محمد رسول الله خپل دی غواړي چې خپل غواړم او ذکر صاحب چې جنو یو سکر ده مجھے دی اور سره نور هغه مرګري چې مثلا پر ځای کې په دې مجلس کې شرکت نه درو ځای مطلق واړي اچ ور سره حاضر او هغه ناراضه دي
رحمانی چې په مولا حسن اخون مشهور دی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کندهار والی او د مولا عمر له نږدې کسانو څخه وو او اوس مهال د طالبانو د مشرتابه شورا د کوټې شورا غړی دی د مولا عمر د مړینې له اعلانې وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې هم وځنډېدې مولا رحماني وویل د سولې په مسله کې د مولا منصور او نورو طالبانو ترمنځ اختلاف نشته خو د ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د شریعت انفاذ له هم د طالبانو مهم شرط دی نامعلومو کسانو د بغلان ولایت په ډنډو غوري سیمه کې څو جمعتونه سوځولي سیمه ایزو چارواکو د ازادۍ رادیو خبریال ته ویلي چې تیر شپه شپږ جمعتونه سوځول شوي د بغلان ولایت د ارشاد حج او اوقافو رئیس مولوي عبدالرشید مظهری ازادۍ رادیو ته وویل چې د وسط وبخی عبدالرشید مظهری ازادۍ رادیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې څلور جمعتونه سوځول شوي
آجی نظر قضیه آجی نظر در اسلام آباد دندگوری مسیر میرغاوس دین هم در دندگوری در قریه اسلام آباد مسیر موسا در قریه محمود خیل دندگوری هر چهار در گفتا در اون ساحه دولت نیست
خاغلی مظهری وویل دای نه پویږي چې دا جمعتونه به د چا لخوا سوځول شوي وي د دې جمعتونو د سوځولو مسؤلیت تر دې دمه کومې ډلې نه دی منلی د پنچیر ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت په لری پرتو سیمو کې ورستیو سیلابونو سلګونه کورنیو ته مالی زیانونه اړولې دي د پنچیر د ولایتي شورا مرستیالې راهلې عطایی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه معلومات ورکړل روسیا غواړي د اس 300 توغندیو هغه سیستم چې ایران ته ورکوي نوې کړی په دې اړه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو سلاکار روسی خبری رسنیو ته خبر ورکړی د روسیې د ولسمشر پوځي سلاکار ولادیمیر کوژین ویلي د هوایي دفاع اس 300 توغندی به مخکې لدی چې ایران ته ورکړل شي نوي شي ځکه د په وینا قرارداد یې ډیره موده مخکې لاسلیک شوی د روسی چارواکي په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي روسیه په 2013 کال کې د لویدیز د فشار له کبله له ایران سره د قرارداد لغوه کړ خو ولسمشر پوتین په اپریل میاشت کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ له لنډمهاله اټومي موافقه وروسته د دې توغندیو پر ورکړه لګیدلې بندیزونه لري کړل اوس چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقه له مخې پر ایران لګیدلې بندیزونه کم شوي روسیه غواړي د دې تړون له اقتصادي او تجارتي تی ګټو استفاده وکړي د کرملن یو جګپوري چارواکي نن وویل روسیا او فرانسا د هغو دوو جنگي بیړیو د پیسو پر بیرته سپارلو سره سلا شوې دي چې روسیه له فرانسې څخه پیرلې وي خو تر لاسه کولای خو تر لاسه کولای نشي. د میسترال دوله هلیکوپټر وړونکو الوتکو د پیرودلو تړون ورسته له هغه د فرانسې لخوا لغوه شو چې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو له خپل قلمرو سره زمیمه کړ. د ولسمشر ولادیمیر پوتین او سلاکار ولادیمیر کوژین تایید کړه چې د دې معاملې د ورکړل شویو پر پیسو پر بیرته سپارلو موافقه شوې ده، خو د زیاته کړه چې د پیسو اندازه به هغه وخت اعلان شي چې د دې معاملې قرارداد فسخ شي. په 2011 کال کې د 1.3 تریلیون ډالرو په ارزښت د قرارداد له ناټو څخه د روسیې د وسلو د پیرودلو او په خی د ناټو له یو غړي هیواد څخه د روسیې د وسلو د پیرودلو تر ټولو لوی قرارداد دی. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یو کورد سوځولو هغه پیښه چې په ترڅ کې یو فلسطینی ماشوم مړ شو یو تروریستي حمله بللې. د اسرائیلو پولیس وایي یهودي افراطیان چې نشنالیستي انګیزه یې درلوده په لویدیځه غاړه کې نابلس ته نږدې په دومه سیمه کې د دې اور په بلولو تورن دي. اسرائیلي امنیتي چارواکو نن وویل څلورو یهودانو چې په یهودي میشت ځایونو کې دا اور لمړی بل کړ څیرمه یهودی میشتي سیمې ته له تیښتې مخکې د کور پر دیوالونو د انتقام کلمه لیکلې وه. نتنیاهو وویل اسرائیل به د تروریستي حملو عاملانو ته له پام پرته د تروریزم پر ضد قاطع اقدامات وکړي او د قانون منګولو ته د دې کسانو د سپارلو په برخه کې به له ټولو امکاناتو کار واخلي. فلسطیني چارواکو پر اسرائیلو د یهودي میشت ځایونو د جوړولو او په میشت ځایونو کې د ډیری یهودانو د ساتنې تور لګولی. د روسیې د کورنی امنیت ادارې مشر وایي متحدو ایالاتو، ګرجستان او د لویدیځې اروپا څو هیوادونو په سوچي ښار کې د ژمني اولمپیک په ترڅ کې د یوې تروریستي حملې له شنډولو سره مرسته کړې. د سوچي اولمپیک لوبې په داسې وخت کې ترسره شوې چې د چچنیا په ګډون د روسیې د قفقاز له جمهوریتونو څخه افراطي وسلوالو د تروریستي حملو پلانونه جوړ کړي وو، خو روسیې د دې حملو د مخنیوي لپاره په استثنایي ډول سخت امنیتي تدابیر ټینګ کړي وو چې د سوچي ګرچاپیر د فولادو د کړۍ په نوم یادېدل. د روسیې د کورنی امنیت د ادارې FSB مشر نیکولای بورتنیکوف پرون وویل د دې لوبو په جریان کې موږ د ګڼ شمیر هیوادونو په تیره د فرانسې، جرمني، اتریش او امریکا له حکومتونو سره په ګډه په دې وتوانېدو چې د اولمپیک د لوبو پر اړوندو ودانیو د حملو هغه لړۍ شنډه کړو چې د جوړېدو په حال کې وي. بورتنیکوف خبریالانو ته په څرګندونو کې په دې اړه نور جزئیات ورنکړل.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به د افغان طالبانو د مهم مشر مولا حسن په وینا واوري چې د سولې په برخه کې طالبان یو خولدي.
موږ په شورا کې دا فیصله وکړه چې سولې چې د ووسی د پانانو سره افغانستان د حکومت سره خبرې وشي، مذاکرات وشي، سولې وشي.
وړاندې مولدي هم خبرو چې د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خبرې دوه وروسته د طالبانو په منځ کې د مشرتابه پر سر اختلافات پیدا شوي. دا ساجیره دو پرې خبرونه کې مو د خوست په هغه ولسوالیو کې چې امنیت ډیر خراب وو د دولت د پروژو له پیلې دوه خبرو
مخکې درې ولسوالۍ چې هغه په اصطلاح سره خط کوي لکه د صبری ولسوالۍ، د علي شیر ولسوالۍ او د باک ولسوالۍ هغه کې محمود زموږ اسکار روان دی.
ازادي راډیو تاسو ته په ژغره رسیدلې پیغامونه د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې خبرو او یو شمېر نور مطالب تر درې بجو د ازادي راډیو لروانی خبرونه اوریدل شي. د افغانستان د طالبانو یو مهم مشر وویل چې د دوی ټول مشران په دې باور دي چې د افغانستان له حکومت سره به د سولې خبرو تکشینی او دا خبرې به مخته وړي. مولا محمد حسن رحمانی دا خبره په داسې وخت کې ازادي راډیو ته کړې ده چې ټاکل شوې وه نن په پاکستان کې د افغانستان د حکومت استازي د طالبانو له استازو سره د سولې د خبرو دوهم پړاو پیل کړي، خو دا خبرې دوی ورځې مخکې د خبرو تر پیلېدو د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر له خبرېدو سره وځنډېدې. مولا حسن رحمانی وایي
سولې چې سپېل څه باید څوک انکار نه وکړي. سولې چې د خیر د خدا خبره چې سړی په سولې کې وعده په څنګه ورسیږي. دلته د مجاهدینو هدف په ملک کې اعلا د کلمۃ اللہ د چې د خدای د دین احکام نه پېژنو دا غوډه پاره چې د جهود کوشش دي
دا راوادي د سولې د لارې او ش کم قیمته لار ده. خو دا خبره چې سړي واده په څنګه ځان رسوي چې موږ د جالي مقابله څخه هم دا یقین لرو، امید لرو چې هغه وجه ته آمدګي ونشي، تیاری ونشي.
د طالبانو د کوټې د شورا دغه مشر مولا حسن په داسې وخت کې د سولې پر خبرو ټینګار کوي چې په ورته وخت کې وایي چې د مولا محمد عمر د مړینې تر اعلان راوروسته اوس د طالبانو په منځ کې د مشرۍ پر سر اختلافات شته. ځینې د مولا منصور پلویان دي او د ده په وینا اکثریت غواړي چې د مولا محمد عمر زوی د طالبانو د تحریک مشر شي. مولا حسن د دغو شته اختلافاتو سربیره وایي چې د سولې په برخه کې بیا ټول طالبان یو خوله دي.
د سولې د مسله کې اختلاف نه زو سولم د سولې چې د مرت شورا کې دا فیصله وکړه چې سولې چې د وسی د پانانو سره افغانستان د حکومت سره خبرې وشي، مذاکرات وشي، سولې وشي، دا به بهتر لار وي. خو پر دې باندې موږ په مجلسو کې غور شوی دی، موږ په مطابق ډول باندې فیصلې کړې دي.
د افغانستان د حکومت استازو سباندې درې اونۍ مخکې یعنی د جولای په ومه اسلام آباد ته چیرمه په مری سیمه کې د لومړي ځل لپاره د طالبانو له استازو سره مخامخ د سولې خبرې وکړي. خو د افغانستان یو شمېر سیاستوال داسې ګمان کوي چې په دې خبرو کې پاکستان لزړه مرسته نه کوي. مولا حسن رحماني دا خبره په یو ډول رد کړه او ازادي راډیو ته په ټلیفون له کوټې څخه وویل.
زموږ څخه هم د پاکستان حکومت غوښتنه لري، هم د پاکستان عوام غوښتنه لري، هم د پاکستان علما غوښتنه لري شته چې صلح وکړي، صلح خیر د صلح شده. نو دا خبره چې موږ بیا د افغانستان د حکومت سره په رابطه کې سوي، نو امیدونه مو پیدا سوي دي. دا وخت په حساب باندې چې خارجي قواوې د لیوې دلته دونه امیدونه نه و د افغانستان د حکومت څخه، نور مو امیدونه ډېر دي.
د طالبانو ترمنځ مولا محمد عمر د مړینې د خبر تر خبرې وروسته د اختلاف اصلي مسله څه ده؟ په دې اړه رضوان مراد له مولا حسن رحماني سره شغیدلې او د مرکې په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې ده چې مولا محمد عمر چیرته و چې مړ شو. مولا حسن په جواب کې وویل:
مشر مولا صاحب، مولا محمد عمر خون مجاهد په داسې یو تنها حالت کې ساتل شوی و چې هغه چې معلومات چاته نه و چې دی په څنګه حالت کې دی، صحت څنګه دی.
د چا لخوا ساتل شوی مولوی صاحب محترم؟ خپل ناروغو که د چا لخوا ساتل شوی؟
د منصور صاحب او د دغه خاص ملګرو په لاس کې و.
په پاکستان کې کنه؟
په پاکستان کې نه، په افغانستان کې. ګوره، پاکستان مسله نه کې ویل دا میډیا دی، په افغانستان کې وو. په افغانستان کې شرایط ته د ملګری چې ډېر په اسانۍ باندې سړی چې دې کېدلی شي او نه جوړی کېدلی شي او هر نه جوړی انسان وځلی شي.
میډیا خو وایي چې تقریبا دوه دوه نیم کاله پخوا وفات شوی دی، یعنی دا خبره سمه ده؟
نو هم دا ملګری دا شتای دی چې هم دغه نه وخت مخکې ته وفات شوی دی. بیا دغه څه وروسته د ملګرو هم دا خوښه وه د عامه ولسو، د مجاهدینو، د افغانانو چې داسې یو شکل وشي لکه څنګه چې مشر ملا صاحب په کوم وخت کې مشر چاکر کېدی، نو د ملک علما را جمع شوه. سرکرده علما ډېر لوړ تعداد نه پوره چې پنځله سو بلا زیات حکم بنه وه. خو دا دی کار سوی دی چې ډېر یو محدود کسان سره کښې نسوي دي او بیا یې ملا صاحب چې دی هېر کړي، او تر دا دی چې د ده پاتیا واخیستل شي یا په اصطلاح دعا ورته وشي. هم دا کار سوی دی چې بس منصور صاحب چې دی د ځای نشین دی او د مشر ملا صاحب پر ځای باندې مشر دی. نو دغه څه ډېر غټ شکایت روان دی، ډېر غټ شکایت هغه د ملا صاحب کورنۍ چې دغه هېر شوي دي، زوی دي.
مولوی صاحب، ځینې راپورونه په میډیا کې دیس دي چې خپل منصور صاحب، مولوی صاحب منصور چې اوس رهبر ټاکل شوی دی، تاسو ویل د محدودو کسانو لخوا ټاکل شوی دی او د رهبری شورا او د ملا محمد عمر کورنۍ پکې رضا نه و. دوی چې تاسو منصور صاحب په اسلام آباد کې غونډه کړې ده او د غونډې نه وروسته هغه د مشر په توګه ټاکل شوی، دا خبر څومره تصدیقوي تاسو؟
د منصور صاحب باندې معلومات نه لرم چې تېره ورځ به په اسلام آباد شوی او په کوټه کې نن خلګو لیدلې دي. بیا دی چې څه کسان ورسره په نامه د دې چې مثلا تر موږ مشر یو رابطه کړې ده. او اصلا د امت د ملت دا غوښتنه ده چې یو لو اجتماع د علماو او د پوهانو او د مجاهدینو سره راجمع شي او یو څوک وټاکي، هغه هغه څوک چې هغه مستحق او صلاحدار هغه کار وي. خو زوی ځوان دی، کار کولی شي که یو نیک مشاورین ولري، پوهان مشاورین ولري او ښه ښه مجاهدین په څنګ کې خدمت وکي.
زوی څو کلن دی؟ څنو میږي ځکه چې واقعي خلک پوښي چې د رهبرۍ وړ دی کنه، ځکه تاسو خو هغه دی غواړي چې مشر سي، مشاورین ورته وټاکل سي تر څو د پلار دنده واخلي.
زوی مولوی یعقوب نومیږي او عمر تقریبا 23 کال عمر لري او شسیاتمن ټول جرګ سړی دی.
تاسو څومره څو کسان دي رهبری شورا چې د مولوی صاحب منصور د مشوره سره راضی نه یاست؟
که زه وایم چې اکثر خو بیسی اجر نه و او کاجر و هغه به ولي اجر و.
دا اوس چې تاسو غواړئ چې مثلا د مشر ملا صاحب زوی مولوی صاحب یعقوب د ملا صاحب پر ځای وټاکل سي، تاسو څو کسان استه هغه مشهور کسان که څو نوم راته وخلې تر څو د افغانستان خلک پوسی چې دغه اکثریت طالبانو مشران هغه غواړي؟
کسان چې مول ملګری ډیر دي خو زه که دا اوس څه کړو که ملا عبدالرزاق خوندې غواړي، ملا محمد رسول الله خوندې غواړي، زه په خپل غواړم چې او ذاکر صاحب چې مجاهدینو یو سرکرده مجاهدی هغه غواړي.
د طالبانو د کوټې د شورا د یو غړي مولا حسن مرکه مو اوریده چې وی ویل د مشر پر سر د اختلاف سربیره طالبان غواړي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې وکړي. په یو خبرتیا پسې به واوري چې د طالبانو په خپل منځ کې اختلافات به د سولې پر بهیر څه تاثیر ولري. په دې اړه د سیاسي چارو له یو څېړونکي سره شخیدل یو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د راپورونو له مخې چین غوښتل د سولې د دوهم پړاو مذاکرات په دغه هیواد کې وشي، خو پاکستان غواړي مذاکرات په پاکستان کې وشي. پاکستان په داسې حالت کې څه کولای شي چې د سولې په بهیر کې د طالبانو خپل منځي مخالفتونه تر کنټرول لاندې کړي؟ په کابل کې د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز له څېړونکي حکمت الله عظیمي سره ملالۍ بشیر مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلي چې له دې وروسته چې د ملا محمد عمر مړینه تایید شوه، دا واقعیت به د سولې پر بهیر څومره اغیز وکړي؟
د سولې لپاره چې کوم پرمختګونه سوي وو هغه داسې معلومیږي چې د یو څه وخت لپاره به درېدلې به وي، او د دې یو علت دا نه دی چې یوازې د ملا عمر مړینه رامنځته شوله. د دې ته هم باید وکتل شي چې د ملا عمر د مړینې خبر په داسې وخت کې ولې افشا شو. ځینې خلک وایي چې دا د هغه کسانو په واسطه افشا شوی دی چې تر څو سوله خوښوي، او بعضې بیا داسې نظر لري چې یا دا د هغه خلکو په واسطه دا خبر خور شوی دی کوم چې سوله ردوي. هغه کسان چې سوله غواړي که د ملا عمر د مړینې خبره دوی نه وای افشا کړې، نو منصور کراتللی سولې ته کوم چې د پاکستان په خوله باندې داسې راپورونه ستا هغه کسانو سره شپه خوا ما ته ماسون نیولي، هغوی وایي چې اختر محمد منصور رښتیا هم د سولې طرفدار دی. نو که چیرې د ملا عمر مړینه نه وای تایید شوې او یا دا خبره په اوس کې نه وای راپورته شوې، نو منصور د معاون په صفت راتلی. ډېر خلک د دې دغه کېدل چې د ده څخه بغاوت وکړي چې ته خو مشر نه یې، ته معاون یې، مګر اوس چې دی په علني شکل باندې د ملا عمر ځای ناستی کېږي او بیا دی یو څه وخت وروسته سولې ته راځي، دا ډېر زیات تاثیر درلودلی شي په جنګ په طالبانو کې چې مثلا په افغانستان کې جنګیږي. په هغې کې هم اذهان یې ورمخشوش کړل ول چې ملا عمر نور نشته، موږ خو د ملا عمر په نامه جنګېدلو، د ملا عمر تر سایه لاندې جنګېدلو، چې هغه نه یې، نو هغې هم یو رقم مایوسه کړل له دې جهاد د جنګ څخه. نو که په داسې حالت کې اختر محمد منصور سولې ته راځي، دا د لپاره لا اسانه کېږي چې ملا عمر نشته، نو دا د دې لپاره هم ګټه ده. د افغان دولت هم د دې څخه زما په فکر مثبته ګټه اخلي، وایي به چې دا ملا عمر نور نشته او منصور راځي سولې ته، نو هغه ډېر خلک یې تعقیب کوي. مګر اساسي خبره بیا دلته دا راځي چې څونه خلک به د اختر محمد منصور سره یو ځای شي، او د ده په وړاندې هلته مخالفتونه په کوټه شورا کې ډېر زیات شوي دي. او ځینې داسې
لکه تاسو چې هم یاد کړه او ویل کېږي د طالبانو په صفونو کې بې اتفاقي رامنځته شوې ده، او ملا قیوم ذاکر د کوټې شورا ملا حبیب الله او طیب آغا د ملا اختر محمد منصور لخوا د طالبانو له مشرۍ سره مخالفت لري. د طالبانو په خپل منځ کې اختلافات به د سولې پر بهیر څه تاثیر ولري؟
دا حتماً منفي تاثیر درلودلی شي. یو ډله چې غواړي سوله وکړي، بله ډله د دوی په وړاندې مخالفت کوي او هغوی به خپل جنګ ته ادامه ورکړي. مګر د دوی د جنګ د ادامو دپاره بیا دلته ځینې محدودیتونه شته، او توی بغاته او قیوم ذاکر ته او داسې د دوی په ډول نور هغه خلک چې غواړي چې جنګ ادامه وکړي، هغه دادي چې یو خو دوی هلته که چیرې رښتیا هم پاکستان رښتینی اوسېږي، دوی به هلته ځای ونه لري، پیسې او مالي امکانات او د دوی دپاره هغه نور محدودیتونه چې شاید پاکستان پر دوی وضع کړي. ذاکر او طیب هغه او د دوی په شکل نور د دوی همفکر خلک نه غواړي چې جنگ بس شي. قطر دفتر یا طیب هغه خو په هیڅ صورت باندې د سولې سره کوم خلکو سره چې خبرې کړي دي هغه سولې هیڅکله نه غواړي.
د راپورونو له مخې چین غوښتل د سولې دوهم پړاو مذاکرات په دغه هیواد کې وسي، خو پاکستان غواړي مذاکرات په دې هیواد کې وسي. یوې خواته دا د چین سره ستونزه او بلې خواته د طالبانو مخالفتونه. پاکستان په داسې حال کې څه کولای شي چې د سولې په بهیر کې د طالبانو خپل منځي مخالفتونه تر کنټرول لاندې وساتي؟
د پاکستان بیره دا چین حتی ځینو طالبانو ته ویزې مورکړي وي، طالبانو مشرانو ته شته په چین کې اشتراک وکړي او افغان دولت هم همدا شی غوښتي چې دا مذاکرات باید په چین کې وسي. مګر پاکستان د دې شی کلک مخالفت وکړي او حتی ورته ویل چې زه بیخي دا خبرې طالبان نه درستوم مذاکراتو ته، که تاسې په دې باندې اصرار کوئ چې دا باید په چین کې وسي. د پاکستان بیره په دې کې څه ده؟ د پاکستان بیره دا ده هغه وایي چې دوم قطر دفتر جوړ نه شي. قطر دفتر کې څه وسول؟ هغه چې جوړ شو دوی کنټرول له لاسه ورکوي. دوی په مذاکراتو کې خپل کم نظریات چې وه یا کم غوښتنې چې وې هغه دوی نه سوای مطرح کولی مستقیما. نو دوی نه غواړي چې دغه مذاکرات د دوی د خاورې څخه د باندې وشي. افغان دولت هم په دې کې د پاکستان سره په یونو کې مخالفتونه کې واقع شو، په ویل چې مذاکرات باید په چین کې وشي. نو زما په فکر دا په داسې احساس وخت کې چې دلته دا مشکلات هم را د ملا عمر د مړینې مشکلات هم را پیدا شول او اختر محمد منصور بم واک ونه لري په ټول طالبان چې دوم پړاو ته دی ډیر ژر نږدې سره کښېني. مګر دا به زما په فکر یو څه ستونزمنه په دې وي چون چې مل اختر محمد منصور مخکې نه مخکې په دې تورن دی چې د سولې طرفدار دی او ځینې طالبان یې په دې نامه یا دې چې دوی خرڅونکي دي. د طالبان په دولت باندې د افغانستان او پاکستان په دولتونو باندې خرڅي. نو دوی به یو څه په دې کې محتاط شي، ډېر احتیاط به کوي اختر محمد منصور تر څو د دوم پړاو ډېر ژر ونه شي. افغان دولت او پاکستان هم زما په فکر په دې پوهېږي چې دوم پړاو په داسې اساس وختو کې ګټور نه وي بلکې تاوان به وکړي د اختر محمد منصور پوزیشن ته او د هغه مخالفینو ته به ګټور شي.
په کابل کې د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز څیړونکی حکمت الله عظیمی و چې د طالبانو په صفوفو کې د اختلافاتو مسله څیړله او د دې اثرات د افغانستان د سولې پر روان بهیر بیان کړل. د ازادي راډیو په فیسبوک کې ګڼو اوریدونکو د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو مسلې ته اشاره کړې ده. یاسر خان لیکي چې دا هسې بې ځایه تبلیغات دي. د طالبانو په منځ کې د اختلاف د پیدا کېدلو له خاطره دغه رنګ تبلیغات کیږي. علی آریوبی لیکلی دی پنجاب په اوس نوی امیر المؤمنین وټاکي. عبدالله تنها لیکلی دی هغه کار دی وشي چې د افغانانو پکې او د مسلمانانو پکې خیر وي. میدانوال فاتح لیکي د ملا عمر زوی په خپله د ملا اختر محمد منصور سره بایعت کړی دی. عبدالرحمن احمد زی لیکلی دی د البته سپکه خبره لیکلی ده، سپکه خبرې به نه وایو. حمید جان لیکلی دی ملا حسن کله د رهبری شورا غړی دی او ازادي راډیو ته لیکلی دی تاسو حقیقت نه دی ویلی خو ملا حسن په خپله دا خبره بیان کړې ده سیدی د کوټې د شورا غړی دی. او یو بل اوریدونکي ګڼو اوریدونکو همدا مسله څېړلې ده. ځینو لیکلی دی سه ملا منصور د دوی مشر دی او ځینو لیکلی دی چې اختلافات نشته او ځینو بیا لیکلی دی چې اختلافات شته.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سحر له ود ما شام تر او په جو پوری بیا ازادي رادیو په منځنۍ صفه دول شپژنوي په ټول افغانستان کې اوري. یو یادونه کوم چې د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې ستاسو را رسیدلې اس ام اسونه نشم لوستلې ځکه چې تخنیکی ستونزې شته اس ام اسونه نه را رسیږي. د فرا ولایت اوسیدونکو په شار کې د ترانسپورتي سیستم د نه موجودیت څخه سر ټکوي. دوی د دولت غواړي چې دغه ولایت ته ملي بسونه ورکړي تر څو د دوی ستونزې هواري شي. احمد شاه فطرت له فرا راپور لري.
د شاري ترانسپورت نشون د فرا ولایت سیدونکو له ګڼستون سره مخامخ کړي. په فرا ولایت کې شاري بسونه او یا هم نوري ترانسپورتي اسانتیاوي وجود نه لري. د فرا ولایت سیدونکو وای کله چې د یو ځای بل ځای ته ځي لوي خو وخت ځای کې جوړول بل خو ډیر لګښت هم پرې راځي. دوی د دولت غواړي چې په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي او په فرا ولایت کې ترانسپورتي سیستم رامنځته کړي.
څومره د مخ کې البته د چلور کال مخ کې او چلور موټر یا ګاډي فرا ته ورکړه هغه نه پېژن چې بنا پرته مشکلات وو نسته او دا خبر شوی چې د افغانستان د هند مملکت د افغانستان سره د بسونو په حساب باندې کوم مرسته کوي کې کړي ده چې فراهم په نظر کې ونول سي ځکه لوی ستونز لري
د دولت څخه دا غواړي چې یو دای شي وسایل مشتدې دي چې مش په پیندا افغاني تر باغې بولې چې په څیر شي افغاني موټر رښنې سو مور وايي چې پیندا افغاني ولر شو مور ډیر خوشاله
په همدې هر کې د فراه ولایت د ترانسپورت امیر عبد الصمد وايي چې دوی 15 کال مخکې شاري ملې بسونه فراه ولایت راوړې و اما خلک ورسره عادت نه درلود او ډیر ژر پر چاو شول د ترانسپورت امیر په وینا پر روان کال کې د ترانسپورت او نوردي وزارت پلان لري چې په ځینو ولایتونو کې ترانسپورتي سیستم لکړي چې په دغه ولایتونو کې به یو هم فرا شامل وي
څو کالو په مده کې چې موږ د فرا د ولایت لپاره څو بس ملي بسونه راوستل د کابل څخه دلته په کابل فرا ولایت کې عملاً دفتر درلودې دوی فعالیت کوي دلته چې د فرا د ولایت محترم ولس د ملي بس د سیستم سره ډیر حیار نه او بیاغه ملي بسونه دلته نتیجه ورنه کړه د ترانسپورت او چلن وزارت ډیر سخت په دې تلاش کې دی چې د ملي بس سیستم بیرته په ټول افغانستان کې فعال شي
رستنې سرشمیرنې د پګوتکویچ د فرا ولایت نفوس د زیاتیدو په حال کې دی چې د نفوس په زیاتیدو سره ترانسپورتي اسانته او ته هم ارتیا ډیریږي په فرا ولایت کې د شاري خصوصي ترانسپورت په برخه کې هم لږه تر سترګو کیږي او یوازې په دغه ولایت کې یو محدود شمیر رکشې فعالیت کوي
په دې ورسوي کې د خوص په دریو هغول سوالیو کې د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې د ملي پیوستون پروژې پیل شوې چې هلته امنیتي ګواښونه زیات دي د خوص ولایت شمالي لوري ته د پروتو سیمو صبریو تریزیو او باکول سوالیو په ډیرو کلو کې د ملي پیوستون پروژې شروع شوې او سیمه ایز ورسره همکاري کوي په ټوله کې د کلو پراختیا د ریاست په چوکاټ کې د پلي کېدونکو پروژو د څرنګوالي په تړاو د ازادي راډیو خبريال نجیب الله الخیل د دې ادارې لمشر محمد عثمان محیدی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د خوص په ولایت کې د ملي پیوستون پروګرام او د سیکاله لاري د پلي کېدونکو پروژو کار څرنګه روان دی د خوص د کلو پراختیا ادارې رئیس وویل
د ملي پیوستون په پروګرام کې موږ په 1390 کول کې څلور اتیا پروژې بشپړ کړې همدارنګ همداوس تر کار لاندې پروژې لرو تعداد یې 613 پروژو ته رسیږي چې مجموعي لګښت 1,162,592 افغانۍ لګښت راشي مخکې درې ولسوالۍ چې هغه په اصطلاح سره خط کوي لکه د صبری ولسوالۍ د علیشیر ولسوالۍ او د باک ولسوالۍ هغه کې هم زموږ اوس کار روان دی همدارنګه بله موسسه د سیکا په نوم سره د هغې په وجود کې مو 108 پروژې بشپړ کړې شپږ پروژې نوره هم په دې وروستیو کې بشپړېدو ته نږدې شوي دي چې ټول عمومي لګښت چې په دغې ټولو پروژو باندې د سیکا پروګرام په چوکاټ کې موږ مصرف کړی دي 3,650,615 افغانۍ دی پاتې دی نوې چې دغه ټول استنادي دیوالونه دي ډېر قوي دیوالونه 300 متره 250 متره 200 متره دیوالونه موږ د تڼیو په ولسوالۍ کې ځاځي میدان په ولسوالۍ کې د ګربز په ولسوالۍ کې د اسماعیل خیل منځای په ولسوالۍ کې د نندر شکوټ په ولسوالۍ کې او همدارنګه په مرکز کې تر کار لاندې نیولې دي حتی هغه ځکه چې فردن بخي په تخریب شوی وي اوس تر خړوبولو لاندې دي هغه خړو بشوي او زراعت آماده شوی
ښاغلی مهیدی د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې لیدي برنامه سربېره چې تاسو یادونه وکړه د اوبو رسولو او د کلو ولسوالۍ ترمنځ د نښلیدونکو سړکونو د جوړولو برنامه هم شته تاسو په دې برخه کې پروژې لرئ
بله موګه رژه په جریان کې موږ دوا پروژې چې واده تربنی پله پروژه وا او بل د نادر شاکوټ ولسوالۍ او د اسماعیل خیل ولسوالۍ اړوان په دواړو کې یو سړک 10 کیلومتره سړک وو چې په دې کې 2,000 متره یو پل هم موجود وو دغه بشپړ شول ګټه اخیستنې ته تیار شوې دا زموږ د ابراد ملي انراب یا د کلیوالي لارو جوړولو د برنامه په چوکاټ کې دا فعالیت ترسره شو همدارنګه اوس موږ دوه پروژې نور هم لرو چې د همدغه انراب برنامه تر چتر لاندې کار کوي چې یو سرک په تڼیو کې دی د درګي ولسوالۍ د تنه ولسوالۍ نه تر هوایی ډګره پورې 4.2 کیلومتره سړک دی، هغه هم تکمیل دو ته نږدې دی. او یو بل سړک مو د ځاځي میدان په ولسوالۍ کې دی چې د دڼیو د دو سړکې نه شروع کیږي، الګاډ نه تریږي هم تر 10 کلو پورې رسیږي. دا تقریبا 12 کیلومتره سړک دی او یو 12 کیلومتره پوخ کانکریټي پل هم کې موجود دی. نور پلچکونه او استنادی دیوالونه فرشه هم پکښ موجود دي.
دا چې تاسو تر ډیره د کلیوالي او اطرافي خلکو سره ارتباط لري او دوی لپاره خدمتونه ارزه کوي، د دوی غوښتنې څه دي؟ له تاسو څه غواړي؟
خلک الهارو پیسې کې مونږ نه ډیر غوښتنې کې سرکونه رانه غواړي او د صحیح اوبو د چخلو اوبو دغه برنامه.
د خوست د کلو د پراختیا رئیس محمد عثمان مهیدی په خوست کې اوش مرسی مشته چې هلته امنیتي ګواښونه شته او اوس تاسو د خوست په درې ولسوالیو کې چې امنیتي تهدیدونه پکې نسبتا ډیر دي د ملي پیوستون د پروژو کارونه پیل کړی دي. ستاسو د پروژو د پلي کولو پر وړاندې خو امنیتي چالشونه او ننګونې نشته؟
اول خو کوشش کوو په هغه ساحه کې کار کوو، په کومو ساحو کې چې مونږ ډاډه یو هلته پوره امنیت موجود دی. خو تر اوسه پورې مونږ له داسې ګواښ سره رښتیا هم نه یو مخامخ شوي چې مستقیما فرد مونږ نه یو پرې کې چې دا کار مه کوئ.
د خوست کلیو پراختیا رئیس وویل په هغه ولسوالیو کې پروژې پیل کړي چې پخوا دوی له بیامنیو ورتلای نه شوی. په لنډو خبرونو پسې مو په پکتیا کې د نیمګړو پروژو له ستونزو خبرو. لنډ خبرونه احمد تکل اوروي.
د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې پر سر د طالبانو په مشرتابه کې ژور اختلاف را برسېره شوی. د کوټې د شورا غړي ملا حسن رحماني له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل دای او د کوټې د شورا ډیری غړي په دې نظر دي چې د ملا عمر درویشت کلن زوی مولوي یعقوب د پلار د مقام لپاره وړ دی. نامعلومو کسانو تیره شپه د بغلان ولایت په ډنډغوري ولسوالۍ کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې شپږ جوماتونه سوځولې دي. د پنجشیر ولایت چارواکي وایي چې په لرې پرتو سیمو کې وروستیو سیلابونو سلګونه کورنیو ته مالي زیانونه اړولي دي. په همدې حال کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې سیمه ییزه اداره وایي چې سیلابونو د برېښنا واړه بندونه پلونه، استنادي دیوالونه او کرنیزې ځمکې له منځه وړي دي. روسیا غواړي د هوایی دفاع S-300 توغندي مخکې لدی چې ایران ته ورکړي نه وکړي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په لویدیځه غاړه کې د یو کور د سوځولو هغه پیښه چې یهودي افراطیان پرې تورن دي او په ترڅ کې یو فلسطینی ماشوم مړ شو یوه تروریستي حمله بللې ده. او د کرملین یو جګپوړي مقام نن وویل روسیا او فرانسه د مسترال ډوله هلیکوپتر وړونکو جنگی بیړیو د پیسو پر بیرته سپارلو سره سلا شوي چې روسیه له فرانسې څخه پیرلې وي، خو د اوکراین په کړکیچ کې د روسیې د رول له کبله نشي کولی هغه ترلاسه کړي.
ویل کیږي چې د افغانستان د اجرایي ریاست دویم مرستیال حاجی محمد محقق 200 کسان په میدان وردګ کې مسله کړې دي. په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکړو. خو اوس پراشو د پروژو مسلې ته. د ژمي پر رسیدو سره هر کال پیل شوی پروژې په نیمایي کې په ځینو ځایونو کې درې شي او کار ور باندې بل کال ته ځنډی شي. د پکتیا اوسیدونکو وایي چې حکومت باید په ولایت کې د شته ډیزاین شویو پروژو کارونه په بیړه سره پیل کړي. په دې اړه داود تپان راپور لري.
دا پکتیا یو شمیر مدني فعالان او اوسیدونکو وایي چې کچرته مرکزی حکومت په پکتیا کې خپل پرمختیایي پروژې ډیر ژر پیل نه کړي نو سکهال به هم پرمختیایي کارونه لزند سره مخ شي. دوی وایي چې تیر کال او د سګنیمایي مرکزی حکومت په انتخاباتي ناندریو تیر کړي او ټول د بیا رغونې کارونه لزند سره مخ شوي وو او اوس یې په خبره باید د پروژو په برخه کې جدي اقدام وشي. د غزوانان او مدني فعالان په دې اند دي چې کچرته مرکزی حکومت په پکتیا کې د پروژو کارونه په بیړه سره پیل نه کړي د ژمي ورختونو پرانیز دی کېدو سره به ډول پروژه د سک کال په اوږدو کې نوی پیل شوی. مدني فعال محمد رسول عادل وای
دا 1390 او د 1490 کال زیاته برخه غوښینه برخه په انتخاباتي ناندروي تیر سو هم دا اوس هم د 1490 نامکمل پروژو نه مول دولت او چارواکو غوښتنه ده چې په هم جدي ډول کار شروع کړي کنه د 1490 کال پروژې بل موږ له لاسه وتل وي لکه د تیر کلونو په شان.
یوازې نوموړی دا ستونزې نه یادوي چې په پکتیا کې د ژمي پر رسیدو هیڅ ډول پرمختیایي کار نشي تر سره کېدلی. ډیر نور ځوانان هم شته چې همدا خبره کوي وايي په دې ولایت کې به د ژمي پر رسیدو پروژې تر سره نشي.
رحمت الله قرار هم د پکتیا یو تن اوسیدونکی د پروژو په اړه زه باید دومره ووایم چې سکل خو تیر کال خو ټول په ابس تیر سه او سکل هم دا د نیمایي نه وخت دی د نیمایي ته رسېدلې ده او دا اوس په جدي ډول داسې یو کار ونهسي چې دا پروژې زر تر زره اعلان نه سي کار شروع نه سي عملي کار نه ونهسي نو زمیره روان ده او زم په رسېدو سره بیا سکل موږ لاس ورکړی ده سکل هم بیا کار نه نشته او بیا بل قدم همداسې تاویږو نو دا کار کالم باید همداسې تیر نه سي او دا پروژې زر تر زره عملي سي.
زما نوم فتح الله د پکتیا ولایت د شواګ ولسوالۍ اوسیدونکی یم. پکتیا کوم پروژې چې دي نه دي منظوره شوې نه دي یعنې خلکو ته خدمت نه دی وړاندې شوی نو موږ د حکومت نه دا غوښتنه لرو چې پروژې باید په پکتیا ولایت کې تطبیق شي. اوس یې تطبیق نه کوي بیا په ژمي کې دا پروژې په مخ نه درومي او د ژمه چې دی په پکتیا ولایت چې دی یو سوړ اقلیم لري نو دوی به ونه شي کولی.
زما نوم تاج محل دی پکتیا ولایت د احمد آبا ولسوالۍ اوسیدونکی یم. کله لونه ګډ شي پس لونه خو دا پروژې یو هم نه تطبیقیږي ځکه چې زمه را رواني دغه پکتیا خپل اقلیم چې ده دغه یو سوړ اقلیم لري نو بس دغه په اساس باندې چې دغه تداکي و پروژه کېدای شي بیخي تطبیق وړ نه شي.
دوی دا هم وایي خلک او د دې ولایت اوسیدونکي له مرکزي حکومت څخه د خدماتو په هیله دي. که چیرې مرکزي حکومت د خپلې ولایتي ادارې لپاره بودیجه ځانګړې او په خپل وخت ور نه کړي ښایي خلک مایوسه شي. دا خلکو دا خبرې د ولایتي شورا وکیلان هم تاییدوي چې په پکتیا کې د ژمي پر رسیدو د ساړه اقلیم له وجې هېڅ ډول پروژه نشي پلي کېدلی نو پکار ده چې مرکزي حکومت په دې برخه کې عاجله هڅه وکړي. دا دوی په خبره نه یوازې دا چې سږ د پروژو کار په عاجل ډول پیل شي د راتلونکي پسرلي لپاره بودیجه په وخت انتقال او دغه پیل کېدونکي پروژې پرې بشپړې شي. د پکتیا ولایت مقام هم وایي چې په ډېر نږدې راتلونکي کې د نویو پروژو د پرانیستې او د ډېرو پیل شویو پروژو د ګټې اخیستنې پلان لري او ژر به د ولسونو په همکارۍ په یادو برخو کې اقدام وکړي. د پکتیا والي ویان نقیب احمد اتل وایي
په پکتیا کې د ژمي د راتګ نه وړاندې دلته ځینې پروژې البته یا نیمګړې پاتې وي د هغوی یا د پوهنتون مثال ورکولی شو هغه کارونه بیا شروع شوي دي او د دې تر څنګ ځینې پروژې بیخي هغه کار یې پیلېدو ته چمتو دی نو د ولایت مقام هڅه به دا وي چې زر تر زره په دغه پروژو د ژمي له راتګ نه وړاندې کار شروع شي او خلکو ته دغه پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارو. کومې پروژې چې دي یا د ښاروالۍ مربوط دي یا د نورو اړوند ادارو
خلک دا غوښتنې په داسې حال کې کوي چار وخت د ژمي پر راتلو سره په پکتیا کې د پروژو کارونه ټکنی کیږي او ورښتونه د دې سبب ګرځي چې د ټولو پرمختیایي پروژو کارونه په ټپه ودرېږي. داود تپان ازادۍ رادیو پکتیا.
وړاندې د ازادۍ او اورېدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو خو تر دې پروګرام مخکې ازادي راډیو داسې راپور موندلی چې شهید اجرایي ریاست دویم مرستیال حاجي محمد محقق 200 کسان په میدان وردګ کې مسله کړي چې دغه کسان خلک ځوروي او د ماشومان او ښځو په وژنه کې لاس لري. یوه حکومتي سرچینه وایي د دوی څېړنو ښوولې چې له دغو کسانو سره سپکې او درنې وسلې شته. د اجرایي ریاست د دویم مرستیال مطبوعاتي دفتر سره مو دا موضوع شریکه کړې ده. قسیم سلمل په دې اړه تفصیلي راپور لري.
د میدان وردګو په ځینو سیمو کې د غیر مسؤوله وسلوالو شتون او د هغوی لخوا د خلکو ځورونې د دغه ولایت سیمیز چارواکي اندېښمن کړی دي. د میدان وردګو د بهسود ولسوالۍ امنیت قمندان عزیز الله رضایی وایي دغو کسانو د دغه ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ ادارې امر په ښار کې لوڅ وګرځوه او کله چې هغه غوښتل ځان پټ کړي نو پر لاسو یې په مرمیو ووهه. رضایی وایي داسې اوازې سته چې د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق او د ولسي جرګې غړی غلام حسین ناصری په وردګو کې خلک مسله کوي.
زمونږ اداري امر پرون نه وړمه ورځ د شهرک سب سیمې ته تللی و خپل د موټر پنچري نیوله او وسلوال هم ورسره نه و. هلته دوو کسانو چې ناپیژنده هم دي زموږ اداري مدیر وهلی دی. وهل خو خیر دا مو تر نن ورځې نه و اورېدلي چې د پولیسو افسر په بازار کې دننه لوڅ وګرځوي کله چې دغه وختل ځان پټ کړي په کلشنکوف یې پر لاسونه وهي. نور نو داسې خبرې ماته هم وویل شوې چې ناصری او محقق دا کسان مسلح کوي.
په ورته وخت کې یو حکومتي سرچینه وایي چې د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د سیمه ایزو پولیسو پر پوستو د وسلوالو مخالفانو تر حملې وروسته د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق په دغه ولایت کې د غیر مسؤول کسان په مسله کولو پیل کړی. دغه سرچینه د وسلوالو کسانو شمیر و سوه یادوي چې درې سوه یې غیر مسؤوله وسلوال دي او څلور سوه یې د کورنۍ چارو وزارت په چوکاټ کې د سیمه ایزو پولیسو په توګه فعالیت کوي او د ځانګړو ځواکونو په وسلو سنبال دي. د دغو کسانو مشري د اریپور په نوم یو کس کوي چې د سرچینې په خبره د محمد محقق څخه دستور اخلي. دغې سرچینې د نوم او ږغ د نه خبرېدو په شرط له ازادي راډیو سره خپل معلومات داسې شریک کړل.
د روژې په لسمه کله چې د بهسود ولسوالۍ ته ولاړو هلته راته معلومه شوه چې غیر مسؤوله کسانو د کوچیانو لس کسان اسیر نیولي دي. په دې مرداد کې اډې او مرکزونه لري او په دشکو پیکان او هوان مجاز دي اوان زرعي جامې لري. دغه کسانو د څلیرویشت کورونو څخه مالونه لوټ کړي، خلک یې ځورولي او دغو کورونه یې سوځولي دي. موږ له استخباراتي چارواکو، سپینګیرو او دولتي چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړې او هغوی راته وویل چې دا کسان د محمد محقق لخوا مجاز شوي دي او مشري یې په دغه ولایت کې د اریپور په نامه یو کس کوي. آن یو سړی چې له دوی سره اسیر و، شکنجه شوی، سور سیخې پوزو ته ورداخل کړی و او دغه کسان په دې ولایت کې ماشومان ځوروي او ښځې وژني.
د همدې سرچینې په خبره دا کسان اوس په لومړي او دویم بهسودو د خواجه محمد په سیمه او د جلریز او دایمیرداد په ولسوالۍ کې د خلکو په زورولو، باج اخیستلو او د هغوی د کورونو په سوځولو بوخت دي. هغه مسله چې د میدان وردګو ځینې هزاره توکم یې هم تاییدوي. د بهسودو د بازار یو دوکاندار وایي د پخپلو سترګو لیدلی چې دغه کسان آن له خپلو خلکو سره چې هزاره ګان دي څه ډول چلند کوي. د بهسودو دغه اوسیدونکی وایي هغه ورځ چې دا خلک یې زورول زه هلته وم ډېره خطرناکه پېښه مې ولیده چې پر ما یې هم تاثیر وکړ. نه پوهېږم چې د چا لخوا حمایه کېږي، خو بله یې هزاره ګان دي. داسې وایي چې محقق یې ملاتړ کوي. د دې موضوع د روښانه کولو لپاره مو د میدان وردګو له ځینو اوسیدونکو سره خبرې وکړې. دوی دا خبره تاییدوي او وایي چې ډېری دا کسان جګړو او قومي شخړو ته لمن وهي او زیاتره یې له بامیان څخه میدان وردګو ته راغلي دي. د کوچنیو تن استازی ملک رحمت الدین وایي چې دا کسان له دوی څخه په یوې میاشت کې څه باندې 1,00,000 افغانۍ ترلاسه کوي.
دا د محقق د ناصري او دیو مشوره سره ده. دوی خپل کار ده، دا شخصي دغه ده. سلا ټول دوربیندار سلا ورسره وي. موږ ډېر تعدید کړو وهلو باندې سپینګیري، موږ سپینګیري لس کسه وهلو، اته کسه دي. موږ نور بوتله مالونه دي، موږ بوتله تقریبا 40 کوره له کورونا بې کوره کړو. که دوی سره پالسو که وسوځل او که صرف ماشومان او سیاسري او موږ سرونه راایستلي دي.
د میدان وردګو په جلریز کې پر سیمه ایزو پولیسو د طالبانو تر حملې وروسته محمد محقق خبرداری ورکړ چې د حکومت د نه پاملرنې په صورت کې به د دغه ولایت اوسیدونکي له ځان څخه د دفاع لپاره مسله کړي او د هغوی تر څنګ به ودرېږي. خو اوس د اجرایي ریاست د دغه مقام مطبوعاتي دفتر دا تورونه ناسم بولي. د محمد محقق د مطبوعاتي دفتر مسؤول ناظر حسین صادقي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
یک توطیه بر علیه جناب استاد محقق هستند و ای کسایی که
دا د استاد محقق پر وړاندې یو تور دی. هغه کسان چې دا خبرې کوي نه غواړي په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي، غواړي ملي یووالي ته زیان ورسوي. دا خبره زه ردوم. ښاغلي محقق ویلي وو چې دی غواړي د ملي امنیت شورا او د حکومت تر نظر لاندې کسان وسلوال شي.
هغه سرچینې چې د محقق لخوا یې د غیر مسؤوله کسانو د مسله کېدو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل زیاتوي چې د میدان وردګو د استخباراتي منابعو د معلوماتو له مخې د ولسي جرګې غړی غلام حسین ناصري له زیات مودې را په دېخوا په میدان وردګو کې د غیر مسؤوله وسلوالو په مسله کولو او هغوی ته د تنخواه په ورکولو لګیا دی. خو په خپله ناصري دا موضوع ردوي او هغه یوه سیاسي موضوع ګڼي.
موږ هیڅکله نویمې لسیزې ته د بیا ګرځېدو پلویان نه وو او نه یو، خو هغه کس چې پر کور او مال یې تیری کیږي زما له خوا یا د حمید یا محمود له لوري، هغه دا حق لري چې له ځان څخه دفاع وکړي که چیرته حکومت ورسره همکاري ونه کړي.
له دې سره سره په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره خبرو کې د حکومتي چارواکو لخوا د غیر مسؤوله کسانو مسله کول د افغانستان لپاره ستر خطر بولي او وایي چې دا کار به ناوړه نتیجه له ځان سره ولري.
نقطه نظر تاریخ، از نقطه نظر منافع اولیای افغانستان، خصوصاً منافع طویل مدت افغانستان، قدم های
د تاریخ او د افغانستان د سترو ګټو له نظره په ځنګړي توګه د افغانستان د اوږد مهاله ګټو لپاره ملیشه جوړونه یو ستر خطر دی، او کیدای شي په راتلونکي کې په افغانستان کې د کورنۍ جګړو یو بنسټ ووسی. دا مهمه ده چې له دا ډول اقداماتو څخه ډډه وشي. په امنیتي چارو کې چې هر شی کیږي باید د قانون له مخې او د دولتي تشکیلاتو په چوکاټ کې وشي. په مجموع کې زه دا ډول اقداماتو مخالف یم.
یو شمېر پخوانی امریکایي چارواکي او د پوځي چارو کارپوهان په دې باور دي چې دا کار د نورو خپلسریو ترڅنګ په افغانستان کې د موازي حکومتونو رامنځته کېدو او د بشري حقونو نقص ته زمینه برابروي. دوی خبرداری ورکوي که افغان حکومت د خپلسرو او غیر مسؤوله وسلوالو مخه په وخت ونه نیسي، نو دا کسان به د وسلوالو مخالفانو ترڅنګ د دولت او خلکو لپاره په یو بل سرخوږي بدل سي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شریه
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکړم په دپښه وانه یا په دلاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د وبو باندې بس
ولې فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیک هیلې ومني. ستاسو د نیکمرغي او خوشی په هیله د ستاسو د دیونی راغلي پیغامونه درته خبروم. د معمول سره سم دا اونۍ مو هم ستاسو دوستانو څخه د افغانستان د مختلفو سیمو او ولایتونو څخه د بیلابیلو ستونزو په اړه شکایتونه او پیغامونه ترلاسه کړي دي چې د خبرونې د وخت سره سم ټول درته خبرو. په سر کې به د هغه اوریدونکو څرګندونی وورو چې په فاریاب ولایت کې د وروست تیو عملیاتو پاړه زموږ سره شریک کړی دی په ګټه پي وورو.
بلې السلام علیکم، د فاریاب د ولایت څخه تاسو سره په تماس کې مده. ازادي راډیو څخه مهمه ده دغه چې موږ مسلمانانو دغه پیغام نشر کړي. د ولسمشر څخه او د پارلمان څخه او د نورو بصلاحیت خلکو څخه مده غوښتنه ده چې د جنرال دوستم عملیات په فاریاب کې شروع دي، نه د چا سر، نه د چا مال، نه د چا ناموس، هیڅ امن کې نه دي پاتې. د خپل شخصي ملشي د هوټل د خلکو سره به نهایت ظلمونه روان دي او ډېر ظلمونه کېږي د خلکو څخه. غوښتنه مو دغه ده چې دغه عملیات ودروي. د ولسمشر څخه مو غوښتنه دغه ده، د پارلمان څخه مو غوښتنه دغه ده، دغه عملیات ودروي، د خلکو سره نهایت ظلم روان دی، خصوصا د پښتنو سره چې هغه دلته اقلیت چې لږ دي، ډېر سخت ظلم روان دی. خدای دې وکړي چې دا زموږ پیغام نشر کړي. السلام.
عمر شهزاد درسرم د قندار دنیش ولسوالي څخه. ما دا وزیر د کلی پر اختیار وزیر ته ما دا غوښتل موږ د ولسوالي خوستان د نیشت ولسوالي سړکان ډیر خامه دي، موږ یو مریض رسېږي تر مطلب تر ځای پر رسواغه په حق رسېږي. موږ په حکومت کې په نه پاغه حکومت کې نه د جمهور کریسا په حکومت کې راز موږ ولسوالي ته سپارنه نسی او سړک کې دي ام خامه دي. موږ دا غوښتنه کوو د ډاکټر صاحب اشرف غنی، ډاکټر صاحب عبدالله سراج بر خصوصا موږ ولسوالۍ د پاملرنه کړي په اختیار وزارت دې هدایت وکړي چې دا ولسوالۍ د څه پاملرنه وکړي چې دا ولسوالۍ یو کیلومتر سړک پوخ په دې ولسوالۍ کې نشته. السلام علیکم.
عبدالقادر حسین د زابل ولایت د شاجی ولسوالۍ می ټلیفون د کړی ده. زما د ازادي راډیو د کار کول د قضا تر خاصه چې زموږ نه راغ نشه کی تقریبا دونیم کار کې زموږ په ولایت کې زموږ مشکلانو دولت له خوا باندې شوی دي. عام خلک ډېر په تشویش کې او ډېر غم زده وي. کوم زموږ ځکه د دولتي چارواکو ولا سوې ده مننه به مي. السلام.
زه د هلمند د ولایت د ناوې د ولسوالۍ څخه د وسوس خبره کوم. زما د ازادي راډیو پیغام ته پیغام دا دی چې زموږ غږ تل ورو چارواکو ورسې د هلمند په ولایت کې څو زمان د انسان پښتونګي ګرس ولا خو د دولت کوم دا تقاضا ده چې د اسلامي قوانینو د مخه دا وځړی ولې د نور خلکو عبرت او پانیا چې نو بیا د امنیت خود په خود راتلی شي.
السلام. هلو، السلام علیکم.
زه ترزګان ولایت ته چارچینو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. محمد ایواز د ګورګین د ناوې څخه د چارچینو د ولسوالۍ څلور لارې دي، څلور سره بندې دي. نو زموږ د ولسمشر چې دا هیله کوو چې د چارچینو لارې ژر تر ژره خلاصې کړي. ملکیانو خلکو څه ګناه ده چې دوی په ملکیانو باندې لارې بندې کړي دي؟ ملکیان ته په کورو کښې مریضان پراته دي، مریض یې رځای پورې نه رسېږي، نه موټر شته چې موټر ورشي. هغه د تېرې امنیه قومندان یا بندیان کړي یا هندارې ورماتې کړي دي. نو په چارچینو به خلکو بندیز لګولی دي چې موټر به راباد شي. نه موږ د ولسمشر چې دا هیله کوو چې دا لارې ژر تر ژره خلاصې کړي. نو ستاسو ته دا هیله کوم چې زموږ پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم، زه شاه محمود د بارداد مزار دی، د اروزګان ولایت د ګزا ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زموږ د سطانې د رئیس دا خواهش دی چې زموږ شپخانې ته د ولسوالۍ شپخانې ته مستقی ډاکتران واستول شي. ډاکتران اوس په ناروغان هم نه پوهېږي او په تاریخ لا هم نه پوهېږي. باید ژر دغه وشي. زموږ غور د دې ولسوالۍ د شپخانې غور وشي. وسلام، د خدای په امان.
بله، السلام علیکم. عمر شیرزاد پیغام درته پرېږدم د قندار د نیش ولسوالۍ څخه. زموږ په نیش ولسوالۍ کښې ته د امیر روغتیا وزارت څخه موږ دا غوښتنه ده چې زموږ په ولسوالۍ کښې د خصوصا د نیش په ولسوالۍ کښې کار نه داسې کلینیک نهشته. هغه کلینیک هم داسې خاص دغه نهشته ډاکتران چې دواوې را اخه په شخصي درملتونو کښې خرڅېږي. موږ د غوښتنه ښاغلي فیروز الدین فیروز سره وزیر د صحت عامې چې دا زموږ ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي. ډېره دا زموږ ولسوالۍ د روغتیا ده دغه سره بې برخه ده. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه د اروزګان ولایت څخه نقیب الله جان خبرې کوم. موږ دغه هیله د اشرف غني صاحب څخه چې وروره ځان پر موږ دا درې میاشتې کېږي چې لارې بندې دي. پر موږ که د حکومت په سایه کښې خو حکومت بندې کړي، که د طالب په سایه کښې خو نو طالب لارې بندې کړي. خو نو زموږ دا هیل چې موږ خپل مریض موټر لا خو بنده ده، موږ خپل مریض پر غرو باندې په شا اړوو. زموږ د دغه حکومت چې دا خواهشتونه دي چې دا لارې ولې موږ ته نه خلاصېږي؟ د ولس نو څه ګناه چې پر ولس لار بنده ده؟ نو دغه لارې موږ غواړو چې موږ ته خلاص شي. که نه شي خلاص شي.
السلام علیکم. روزجان روزګان د ولایت ګیزاب د ولسوالۍ یم. زموږ سره په ګیزاب په ولسوالۍ کښې دلته د محلي پولیسو قومندان دی چې ټوله ملکان زیوروي او وهي او ټکیي. باید زموږ غږ و لوړو مقاماتو ته ورسېږي چې دغه کسان د ملکانو سره ډېر سخت ظلم او چلند کوي. باید د لوړو مقاماتو څخه زموږ دا خواهش چې دغه خلک زموږ څخه بالا منه کړي. وسلام.
بله، السلام علیکم، زه خان محمد یم، د هلمند ولایت څخه تاسو ټلیفون برکرخه یم. زه دا ټولو هلمندوالو ته دا پیغام لرم چې نور د دې خپل دولت سره او خپل د ملي فوج سره او نور د خپل افغان ځواکونو سره او د سرحدي پولیس سره نور کومک وکړي. او نور به څو تر څو په دې کښې دا جنګ وي چې نور کومک ورسره وکړي، د دښمن په اړه معلومات ورکړي. بس به زمونږ استاسو په هلمند کښې به امنیت راشي. او نور زما هلمندوالو ته دا پیغام دی چې خصوصا خپل د سرحدي پولیسو او خپل د ملي پولیسو او خپل د ملي ولو سره نور کومک وکړي د سولې او د پروسې پر دغه ضد باندې ګامونه ورسره واخلي. بس مو دغه پیغام دی. السلام علیکم.
بلې، السلام علیکم، د محمد صادق هلمند ولایت. زما دغه پیغام پرې ورځمه چې دا د مهاجرو سرپناه یې ژر دغه تصدیق موږ څو کاله کېږي چې راغلي یو. نن داسې نمرې د ښکېږ، نن ځای پیدا کېږي، کله پیدا کېږي. اشرف غني کرزي باچي تېر، اشرف غني باچي را تېر، سلاموش نه رسېږي. السلام علیکم. احترام.
السلام علیکم، زه رحمن الله نعیم یم، د خوست ولایت څخه هم تاسو سره اړیکه نیول ده. په دې هیله چې زما پیغام نشر کړي چې خوست ولایت کښې د اکثره افغانستان په اکثره ولایتو کښې معلمینو ته نمرې ورکړل شوې، خو متاسفانه چې په خوست کښې تر اوسه پورې یوه استاد ته هم نمره نه ده ورکړل شوې. نو تاسو څخه مې هیله ده چې دغه زما دغه پیغام لوړ پوه چارواکو ته ورسوئ. او بل دا چې په خوست ولایت کښې بېخي برق نهشته، زیاته ګرمي ده، ټول خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي. هیله ده چې خوست ته برق زر ورکړل شي. او بل په خوست کښې د مارکېټ نهشتون دی، نشتوالی دی، چې په خوست کښې بېخي مارکېټ نهشته دی. بېخي عایدات زیات دي د خوست سبزیجات او میوه جات داسې نور، خو مارکېټ نهشته دی. له لوړ پوړو چارواکو څخه مې هیله ده چې
خوست کې مارکیټ وکي او خوست لريار ترنځیر کې او د خدای په مان وسلام.
الو السلام علیکم، مرزا احمد د هلمند کې ټول سوالیت خبر کوم. ور دا ما پیغام نشر کې دا چې مرمۍ کوي ټول سوالیت دا سرباند سره غور دی. ول ما ورځ دې یو ملک شې دا شي دا نه کړل ورره دا کاڅه چټیان کړ بیا دا خدای لا خپل مرمۍ دې اره شپه کورو چې مشلې دې غم دا ملک وګړو نه خورل کیږي. نو دا ما پیغام وړ مقامات ورته وي نور خدمات نه ورته دا مار کړ پیغام باندې نشر وي.
هلمند خبر کوم، دا پولیس دا غوښتنه ده چې موږ د مرجع په رسالۍ کې د پلان د مشیا کار درول سوی دي. دا غوښتنه هغه تل لرم چې موږ کار ته جزت زمینه برابره کړي، موږ کار دي لکه موږ کار دي شروع کړي، موږ پلان یې ګر نه ډول دي دا غسیلا پرته دي موږ پلان جات دي لکه. السلام علیکم.
د هلمند فاینل ډول سوالی ته نظر عمر خبرې کوم. دلته دا چې تکان زیات او دا مرسی دا مزګاتان باندې دا مزګاتان چې لکه مرسی رسوم دي مې نو څنګه په سوال کې له روبي خې زیاده ټول دا مزګاتان او فایل کې دا څه مرسی چې باندې موږ مریض نو فراوله ده تر او که څنګه په سال کې باندې دا نور لا مو فکر دا کړی او سلام په احترام.
بلیا السلام علیکم، زه عزت الله جلاور دروازګان ولای چرچنو دولو سوالی خبره کوم. ما ول اسمه شر اشرف غنی ته پیغام دا غدی دا زموږ د چرچنو لاري د نشکی تقریبا تر سوي دي. زما دا پیغام دی ته چې دا ول نه لکه حکومت خپل ته حاکی بنې کړی، طالب خپل ته حاکی بنې کړی دي. کومر د کورنی چار وزیر سم دا خوښی دی نور الله کلمیته او دا معصوم افغانی دې ته مونږ دا خوښی دی او دا ډاکټر او الله ته مونږ دا پیغام دی دا ول نه لکه چې کیا دلته سربازان معاشرت درجه وسه پاتې دي. السلام
علیکم. السلام علیکم، زه معلم اول الله خان د روزګان ولایت تخصص روزګان ولسوالي اوسیدونکی یم. دوی میشت کیږي چې په ترینکوټ مرکز کې ژوند کوم. د روزګان لار باندې د زنسن کولای د طالبان لاله خپل کوټه لاشم ته لور پروچو وسه نه هیله ده چې موږ لار جوړ ترجر خلاص او غو مي اخري.
الو السلام علیکم، ما آزادی رادو ته دا پیغام دی چې وخت کې مشران په چوکیو ساز ناراضي موږ به د ملي بستو سره دغه وکړو. دوی په چوکیو سره اخته دي، مظلوم لستر په وینو کې سوځيږي، په اور کې سوځيږي او دلته وسط ملي بستو دغه دی. دا خو هر یو مشر خپل خپلوانو ته ورکی هغه یا په کباړ کې وس دغه وټلی یا دلته وټه کار کالته تا کار ک دی غرته بوزه غرته بوزه په دا رقم باندې ملي شتمنۍ د دغه مشرانو د لاسه باید د مشرانو په خپل ځان کې دغه راولي. والسلام.
بله سلام علیکم، زه رفی اولاد لغمان ولایت د مشرق کله ناکل نه خبرې کوم. زمونږ په کلی کې برق نشته ده. زما دی اشرف غنی دا خواهش دی چې زمونږ د کلي ته برق باید ژر تر ژره ورکړي او خدای وکړي چې دا زما پیغام نشر کړي. والسلام په احترام.
دا ازادي رادیو ته خپل د زړه د کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه د ننګرهار څخه یو معیوب یا معلول خبرې کوم. د ننګرهار د شهدو او معلولینو رئیس عبدالحکیم شیرزاد د افغانانو سره خصوصا له هغه معیوبینو سره چې بیچاره او بې وسه دي د معاشونو په هکله ډېر سخت زیاتی شروع کړی. د مخکینیو دوو روبونو معاشونه چې راغلي وو افغانانو د معلولینو ته، نو دا یې خپل خپلوانو له او هغه چا ته یې ورکړل چې ده ته یې ورشپتونه ورکړل. او دا هغه سړی دی چې د شیرزي څخه دغه چوکۍ د 19,00,000 افغانیو په مقابل کې اخیستی وو. زه د اشرف غنی څخه او د شهدا او معلولینو د وزارت یا معاونیت څخه هیله کوم چې دغه ظالم او جابر زمونږ له سره ایسته کړي او موږ ته خپل حقوق پر وخت راوسپاري. دا اتمه میاشت دی چې موږ عاجزانو او فقیرانو ته دی خپل معاش نه دی راسپارلی. والسلام په احترام.
السلام علیکم، زه زمان خبرې کوم. د ننګرهار ولایت حصارک غلجۍ ولسوالۍ نه تاسو ازادي راډیو کارکوونکو نم دا هیله کېږي نور هم هیله به م چاره وکړي. موږ د معلمۍ یولسمه میاشت را روانه ده، سرطان یولسمه میاشت ده، د موږ معاش نشته. د معاش منظورین د یوه میاشت کېږي چې راغلی ده. اوس د ننګرهار پوهنې ریاست ته ځو، وایي تاسو د کوټ لمبر یې نشته او د کوټ لمبر یې له کابل نه راوړئ.
په نګرار کې کوم پنځپېته دانی استادان یو دغه سیمولس مسکی یو وظیفه اجرا کړې ده او ماشه نه راغله. تاسو پوښتنه وکړئ د پوهنې وزارت کوم یو کس میلمه کې دغه پوښتنې نیغې پوښتنه ترې وکړئ چې دغه ماش دغه کسانو ته ولې نه ورکوي. منظوري ورغلي تاسو په نامه او ریاست پسې ورشي چې موږ ماش وایي تاسې کور نمبر یې نشته، کور نمبر یې کابل نه راوړی او یا به خپله راشي موږ مارانو خاورې خورو چې شوي موږ دا کار وکړي چې هر څنګه یې د خدای رسول خاطر لپاره.
محترم وروره، په دې هیله چې ستاسو او د ټولو دوستانو پیغامونه مسولو چارواکو اوریدلی وي، لکه چې په تیره خپرونه کې مې هم ویلي وو، اوس یې بیا تکراروم چې موږ په راتلونکو خپرونو کې د پوهنې وزارت له چارواکو سره ستاسو ستونزې شریکوو. نو که تاسې په خپله سیمه کې د معارف یا پوهنې په برخه کې نورې ستونزې هم لرئ، نو موږ ته یې راوستوئ تر څو د چارواکو ځواب ورباندې واخلو او ستاسو ستونزې ورسره شریکې کړو. او دوستانو، یوه بله یادونه هم کوم چې د ازادي او اوریدونکو خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې تاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس باندې جوړیږي. تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میاد؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخواه اقوی دی نمانی، ندی منی.